د مازیګر څلور بجې د تاسو مخک لا ساتې رادیو ناوړي د خبري خبرونې تموز فريد سيال د شفيقه ارد د خنکي چارو په سمباله اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت و هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوره کړي. د غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لور موافقه وکړه چې افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګ یانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان دا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. د ایران د املاکو ملکیتونو د ثبت ادارې ویاند وایي په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. صفدر کشاورز پرون شنبه په یوې خبري غونډې کې وویل شو د 1401 مریض کال د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8241 بهرني شرکتونه ثبت شوي، چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 1400 لمریز کال کې رجستر شوې دي. د ول د ثبت شوو شرکتونو 50% د افغانستان، 50% د عراق او پاتې 50% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیې په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په اړه د هغې څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده، چې د ایران د ټولې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه جوړوي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر 1,800,000 و. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لری کړای شوي 3,509,980 بهرنیان شامل دي، چې په سیاحتو ویزو عربستان ته تللي او د حج ویزې یې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,080 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسېدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. ایرانی رسنیو په یو راپور کې څرګنده کړي ده چې په 1402 کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوي دي، چې د هغو له منځې 33 د افغانانو او له 2 پرته یو د پاکستاني او یو بلې د بنګلاديش د اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې د هغوی عمرونه له 40 to 50 کلونو تر منځ دي. د اعتماد ورځپاڼې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی انصاری له قول لیکي په دغه هیواد کې اکثر موندل شوي جسدونه په تهران پورې اړه لري. غلی انصاری د هم ویلي چې په تهران کې 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 43% یې نارینه او 48% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي تپتي اوازې د هغو مړو جسدونو وړل کېږي چې په هیڅ صورت کې د پیژندلو امکان نه وي. او نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د 20 اروپایي هیوادونو وګړي د خپل 260 استازو د ټاکلو لپاره رایې چوي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.5 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به د شپې په 11 بجو بند شي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالند او سلواکیا په رایچونې پای ته رسیدلی دي. تاسو خبرونه واوریدل، لوړندې سره دا مطلب واوریدلی شئ. چین او پاکستان طالبان یو ځل بیا هڅولې دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. پاکستان بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاوره دي د دې هېواد پر ضد نه کارول کېږي. خو دا چې د طالبانو ځواب دغه دوه غوښتنه ته څه دی په راپور کې مي درته وایم. په پاکستان کې به د افغان کډوالو هغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي د دوی وضعیت به هم درسره شریک کړو. وړاندې به د دې کډوالو نورې ستونزې هم درسره شریکې کړو. د هغو سوداګرو د کارخانو د خاوندانو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالعه به مشتملتیا هم غواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمې کې له نړیوال ټولنې غوښتنې چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمې چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډونو سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دي د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځني سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحا د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان وغواړي د هغو بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نورو رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید د سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هېواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هېوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډونو حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تېر شوي، خو هیڅ هېواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستانه کړی شوي دي. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې هره ورځ د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه په خپل ایکس پاڼو خبرې کړې دي، په دې شمیرو کې له 10,000 زیات کډوال له ایران او له 4,000 زیات له پاکستانه بیرته افغانستان ته راغلي دي. په دې راپور کې به د هغو افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي ستونزې واورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خبرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوي دي. د دغو شمیرو له مخې 11,211 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو ادا کوي چې تیرونه د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاریخچه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو، د خو په جامو کې را وویستلو، کم ته بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوی افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکاله یې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د یادونه ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک سوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته وړاندې به د غزي جګړې ته هم ورشو، خوز به کندهار ته ورشو او د خلکو هغه ستونزې به واورو چې د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په خبره باندې د تیلو دومره کیفیت ټیټ دی چې د دوی وسایط خراب کړي او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار اوسیدونکي نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستري ته د جوړولو لپاره ودروي. د ده په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې هر موټر سایکل وګوره موټر سایکل ساز ته پاتې کې خامخا درې اگر اگر زوای چیل خراب چا موټران دا غیس مستریان ته شل چل ولاړي خاص دا چیل د خاطر نو د ازمشتز وطنوال د تجاران دغه دایسته ورغو کې د ازمشتز د کندار چل سره برابر کې دا خلک د مشکل د دغه سره وس حالات هم دایسته الله تیاری ته کم نظر مېږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو دی مجازات کړي.
مانو محمد ظریف دی کندهاران توار سے ارزان تیل راوړي موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو داغه د چیل د لاسه وي. د دولت څخه دا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزانه شی راوړي دلته موټران ټولو خرابوي موټرسایکلان موټران ټولو ته تاوان لري.
زما نوم سلیف الله دی. د دولت څخه مو دا خواهش شروع ده چې دغه تیل کیفیت سم کړي. نو دا تیل ډېر خراب شته چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړوونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمېر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم زیات د تیلو د امله خراب چې دغه نه ډېر د تیلو د امله خراب را روان دي. ګرد تیل خراب چې سم چل چندانې نسته یو ځای ځای پیدا کیږي مګر چندانې د پمپو والا او دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنجرا وړي خراب دی. ما خپل خرڅوله د خراب چاس برب سپرې شو چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کې والونه جام کړی دي یا کرار یې ګر سره کاش نه پکې مکمل چل زیات خراب کې.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینش دا وروای چې دوه قدمونه بیا مو ټانکی را تا کو ور پاکه کو بیا چې لور ته برابر کو د بده سره راوړو.
حادث مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود د غی ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په دې ترانګه کې د اسرایلو پاره بریتونو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل جنایت ور اضافه کړی دی. د غزې د روغتیا وزارت په وزارت په چې حماس پورې تړلې دي وایي چې په بخښنې سره د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې پورې تړاو لري چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي سازمان بولي اسرائیل وای چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې خپل څو تنه یرغمل خوشی کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 498 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 4 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 4 اتیا زره 400 نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرائیلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرائیل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شویو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو په لیست کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمتو و څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید په ترڅ کې تښتولي وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بند وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملکیا تر سره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خړای چې عملیات پکې تر سره شوي 210 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغو راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزانې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګې څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نورو استازو له دوی سره تماسونه نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سره لدی چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو پانګونو لپاره زمینه برابره ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخونو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دی وایي د بانکي خدمتونو لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې دوی اوس لاسو ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
مونږ د همسایه ملکونه خام مواد اخلو، د دغه پیسې چټی کول یا لیږل لکه مشکلات نه، هم بعضې اقتصادي مشکلات لري، بعضې ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او بعضې صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه هماغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی بې کیفیت ښنه دي، ارزانه خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړی.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازمه مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخوا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قولې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي. یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ له کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یوه کوچنۍ کارخونه لري، لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یوه هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل:
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي. حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کنفرانسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو پوه ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د لویو بهرنیو پانګونو په وړاندې ځینې خنډونه شته. هغه قراردادونه چې کیږي باید حقوقي خنډونه ونه لري او باید د ملګرو ملتونو په اقتصادي څانګه کې ثبت شي. خو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت له دوو کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو نیم کال په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډ بنسټونه لکه IMF، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نور بانکونه دې برخه کې همکاري نه کوي.
دا په داسې حال کې د چې ګڼ شمېر افغان پانګوالو له افغانستانه بهر په تیره بیا ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. که څه هم د دغو پانګونو په اړه کره ارقام نشته، خو د ایران د املاکو او اسنادو د ثبت ادارې د تېرې سه شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو بهرنیو شرکتونو نیمایي برخه د افغانانو دي.
دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
ازادي رادیو ته ما دا پیغام و لوړ پورو چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، صله رحمي نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه د سیاسري مرات لري، نه د غریبو د چاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دوی په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته، او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه ملفقیت اړي، او که تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پرېږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي. که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، ځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي. خو د هغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي، او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس ازادي راډیو خپرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه دو له شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه سی ویشت او پنځه ویشت مترو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې موږ پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په انسټاګرام کې هم در سره فالو کړئ، او هلته مطالب او راپورونه ولولئ. کولی شئ زموږ واتس اپ چینلونو کې خبرونه هم واوري، او همدارنګه ویل ولي او خپل پیغامونه هم راته پریښودلی شي. د دې تر څنګ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته هم ورتللی شئ، زموږ لایف خبرونې اوریدلی شئ، او همدارنګه مطالب مو هم لوستلی شئ. دویمه نیمه کې درته ومه ورځ لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاره سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې لمبې په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شوی دی. دواړه هیوادونه له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلان له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره راغنده رول ولوبوي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره د کوم هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کیږي، خو پاکستان په زلونې دا کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لزګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پایل شي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو ته لوي متفاوت زاوی د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. چنکه د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیار کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې وي. پر چمن پرلد د پاکستانی ملیشو بلې حمله او ملکن په هنتون کې د ربابي محصول دمنې کې سهم درته چېړم خو تر هڅه لمړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشو اتلای. سفارتي
بحثونه معنی همدار چې باید نتیجه د بحث افشا نشي، اعلان نشي، باید محرمانه او مخفی دوی سره اوسېږي.
شای جهان کنداری شیخانو د سپتمبر څخه ستاسو سوي جهان واری چې طالبان کې د نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. دا سفر هم د اسمالیږي چې د سراج حقانی د پروتوکولو یو هڅه.
جرمنی کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټیشنونو کې ناستي، په ټرینونو کې ناستي ورورا او بس دسمالو په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو او جنګونه او دا خبره چې شپیلی والا او پلار چې ودېدل او دا ډیر زیات سپک او په یو ځای کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبان او پاړی د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلی. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د غواخونو وزال او مرکز بدللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان زاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته.
امریکایي کانګریس او پرزلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی وتښتید خو زلنسکي اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي
نو دیو غواړي چې د یو سیاسي استفاده وکړي. بل خاصه د امریکې د جمهوري حکومت ګوند او داسې ونمو کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان یو خپلوي سندار ناسمې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لا یې هم پر سر د امریکا لخوا د لس میلیونه ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوحې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو، یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې ښه نه دي لګېدلي. او دریم خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړی شوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامی مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه درې شپېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ولډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمنی ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایی تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یوه کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناست دي او دسمالونه د غاړې نه تاو کړي دي او سره مهربانه کالر دغه کړی ته بس چې مسکو د فتح کړی دی او ډیلی د فتح کړی دی او اوس روانې بل ځای پسې. خو ګورې هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بالمان کې یو پولیس په چاړه باندې وو او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو. هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړاو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنی ته سره هغه وخت کې کوم فکر وکړي هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای. خو ګوره هغه ډز نه کاوه ورباندې، ځکه هغه داسې روزل شوی وو چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښوده رانیوی. ګورې نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغلته جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولنیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظره دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستان زاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغه ټولو ښو و بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان لاړه خد تروریزم د متوجه غواخ پړه اندېښنه ښودلی او ادعا کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده او سپورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی ده چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې شو، خو د دوحې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوحې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په ناخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل، ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یوه هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شوه.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وو ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوحې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونۍ له څو کلن ځنډ وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده. ځکه حامد کرزی په خوا هم جرمنی ته د درملنې لپاره تګ را تک درلوده او مسلم یار او عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پرله پسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دی. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دېرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95% یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده. خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي بیا د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېیم لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر راول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینی هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کوچري دغه د ارزښت زنجیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوې نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکې د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د 9 غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له 4 غاړو محاصره کړی او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ د چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیان لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخوا په کوز پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پیخ وروسته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخی چلن تورن کړه او یو لوی شمیر فعالانو د پونتون د انګړ مخې ته د موسیقۍ آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو نه مخې له پونتونه وشړل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره لاغه د خپل نه ووتله چې موسا کلاس پلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تای چې کوم دی د موسا بچی سره رسټیکټ به کی تکم کول کوله خان کې رسټیکټ به څه چل دی خبر ہے.
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه په اتڼ منځله ده. خو د طالبانو حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولي دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل. خو لوی خوا کې د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سم سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غندار سره دا توت راوړم او دا نګي نادرګي ټولوم او د دې په دا بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میله وو. څه خار خو بارانونه اوس وو داسې بے وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي یو د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کېږي.
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې فصلونه مرزونه وهلي او حاصلات یې خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و. خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای دی مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسول یک وی ش کارګر پر اخته و ش به د نرخ درلودلې نو وز دار په الحال چې وز دې مرزونه وکړله وز دا څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي. وز دې مرزونه وکړله دا واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مشته دا واوی را وشي یو دغه را وشي چې مشته ستغه دغه وکړو دا دواوی ورکو. و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو په 300 افغانۍ وس چې دې لوپه 200 افغانۍ دي. نو دا د څه وجه د
دولت سمدا غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې سیمه کندهار ته داخل کړی دي. نو به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دوا وی راوړي چې موږ د ټول په وروز د څلو جری په ځای وو. نو دا اوس په یو جری په ځای وته دي. نو کال پر کال موږ ته خرابې ده. اوس موږ د غنمان په کړل دي هغه ځای خراب شو. نو موږ به چې د دولت سمدا غشتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو وو ډېرې پیسې جوړ دي. اول د څلور جریب ځای اته لکه نه لکه افغانۍ جوړول. نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی.
او بل خوا ته چین د لمریزې برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارده کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا دوه نورې شبکې نینګ شاټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري. خو نوې جوړې شوې شبکې پخواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې